صفر دو دو یک یک دو چار پنج صفر یک.
د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له اسلامي نړۍ څخه له طالبانو سره د استدلال غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی دا خبره تېره شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه.
د اسلامي نړۍ له علماو نه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره استدلال وکړي. اسلامي نړۍ د خدای جل شانه په فصل د یو لوی مثبت مسیر خواته روان ده او ضرور ده چې دا مثبت مسیر او بهیر طالبانو سره شریک سی او دوی اساسی اصول و قواعد او ټکو ته متوجه سی.
ښاغلی غنی یو لړ نورې څرګندونې هم وکړې چې وروسته به یې په راپور کې واورئ. د طالبانو تر ولکې لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غوښتي چې د ښار د پاکۍ لپاره د خپلو څارویو پاتې شونې په مشخصو ځایونو کې واچوي. د کابل ښاروالۍ د خپرونو او عوامه پوهاوي مشر نعمت الله بارکزي په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې ازادي راډیو ته هم رالیږلی ویلي،
له کابل ښاریانو مو هیله دا ده چې د خپلو څارویو پاتې شونې او کثافات راټول او هغو ځایونو ته انتقال کړي چې موږ ورته ټاکلي، چې دا ډول وکړای سو د اختر په ورځو کې پاک او صفا شار ولرو.
تر دې مخکې شکایتونه کېدل چې خلک تر قربانۍ کولو وروسته د خپلو څارویو پاتې شونې د لارو او سړکونو څنډو ته اچوي چې هم نظافت خرابوي او هم بدبویي جوړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پکتیکا د ګیانی او برمل ولسوالیو په زلزله ځپلو سیمو کې د چارو د همغږۍ لپاره د دوی شریکان خپلو کارونو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګ پرون په یو ټویټ کې ویلي، دغه کاري ډلو د روغتیایي خدماتو او اقداماتو د څارنې لپاره هلته روغتیایي کمپونه هم کتلي دي. د چنګاښ یا سرطان پر لومړۍ نیټه یې بې سختې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان ووژل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جاپان د پخوانی صدر اعظم شینزو آبی پر وژل کېدو د جاپان حکومت او ولس ته د خواخوږۍ پیغام خپور کړی. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، جاپان له افغانستان سره نږدې اړیکې پاللي او د پخوا په شان یې په دې وروستیو کې هم د افغانستان له ولس سره د پام وړ بشري مرستې کړې. پخوانی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي هم پر دې پیښه خواشینی ښودلې ده. د جاپان پر پخوانی صدر اعظم شینزو آبی پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال ډزې وشوې او سخت ټپي شو چې وروسته یې سا ورکړه. دا د جاپان په معاصر تاریخ کې یوه بېسارې پیښه ګڼل شوې ده. د ایران د پارلمان یو غړی وایي په ایران کې د درملو کموالی حساس پړاو ته رسیدلی. عبدالحسین روح الامینی وایي په دغه هیواد کې د درملو جوړولو صنعت د سقوط په حال کې دی. د زیاته کړه د ایران د درملو جوړولو تر ټولو لوی ویشونکی یابان فارمسي د 350 ډوله درملو له کموالی سره مخامخ دی. د ایران د پارلمان دغه غړی وایي که وضعیت دغسې دوام وکړي، ایران به د درملو له سخت کموالی سره مخامخ شي. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په تیره جون میاشت کې د درېمې میاشتې په مخه د غنمو په ګډون په نړۍ کې د نورو خوړو بیې یو څه ټیټې شوې، خو دغه بیې بیا هم تقریبا تر بل هر وخت لوړې پاتې دي. متخصصانو ویلي چې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې د یرغل او پر مسکو د نړیوالو بندیزونو له کبله د نړۍ په سطحه د لوږې بحران په اړه ویره او بیې لوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي دغه بیې چې په مارچ میاشت کې د ریکارډ تر سرحد لوړې وخت په جون میاشت کې 2.3% ټیټې شوې دي. روسیا او اوکراین په نړۍ کې د غلجاتو د تولید عمده ساحې ګڼل کېږي چې د اوکراین جګړې د نړۍ نورو برخو ته د غلجاتو د لیک چارې ټکنۍ کړې دي. په روانه یو ساعته خبرونه کې به واورئ. مخکینه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی.
جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نشي ګرځېدلی.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په لوی اختر کې د خلکو د خوندیتوب لپاره یې هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی. دا وزارت له خلکو غواړي
له درنو هیوادوالو غواړو تر څو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو به د لویدیز بندیزونه په اروپا کې د خلکو پر ژوند ناوړه عواقب ولري. د دې ترڅنګ په دې خپرونه کې درسي ساعت خپرونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ښاغلي غنی تېره شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وویل پکار د اسلامي نړۍ له طالبانو سره استدلال وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په وینا کې وویل جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ښاغلي غنی چې وینا یې تېره شپه پر فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه یوازې په غږیږه توګه خپره شوه وویل
جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نسی ګرځېدی. بالعکس په څلور څلوېښت کالو کې موږ له دې عمله د افغانستان د وروسته پاتې کېدو شاهدان یو. نتیجې ته د رسېدو یوازینۍ لاره منطق، استدلال او د یو بل منل او اورېدل دي.
پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وویل یو نظام هغه وخت دوام کولی شي چې د ولس اراده ورسره وي. د په افغانستان کې د ملي یووالي پر ټینګښت هم ټینګار وکاوه. ښاغلی غنی د سیکانو پر ګوردوارې حمله وغندله. دغه راز یې په تورخم او سپین بولدکې له افغانانو سره کېدونکی ناوړه چلند وغنده. ښاغلی غنی د نجونو د تعلیم پر اهمیت هم خبرې وکړې.
ټولو به ملي تجربو ښودلې ده چې یو نجلۍ تعلیم پنځه نسلونه بدلولی شي او د یو هلک تعلیم یوازې یو نسل بدلوي. په کومه کورنۍ کې چې ښځه پوهه ولري هغه بهترینه مسلمانه کورنۍ ده.
ولسمشر غنی پر دې خواشینی وښوده چې په افغانستان کې خلک له لوږې سره مخامخ دي. خو د افغانستان شتمني په هغو پیسو چې هره ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي نورو ځایونو ته صادری شي. طالبانو د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی پر دغو څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د دغو ستونزو د حل ژمنه کړې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګي زموږ خبرونه د رادیو ترڅنګ زموږ پر وی پاڼه هم اوریدلی شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د تازه پریکړې هرکلی وکړ. په دغه پریکړه لیک چې پرون جمعه خپور شو له طالبانو غوښتل شوی چې د ښځو او نجونو په وړاندې له محدودونکو اقداماتو لاس واخلي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي هم ویلي چې ښځې باید په سیاست، اقتصاد او نورو برخو کې فعاله ونډه ولري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تازه پریکړه د ځینو لوړپړو چارواکو د هرکلی سبب شوې ده. دغه پریکړه لیک چې پرون جمعه تصویب شو او هغه څه پکې غندل شوی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه ګڼل شوې ده. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پریکړه لیک تر تصویب وروسته پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دا پریکړه لیک طالبانو ته پیغام ورکوي داسې اقدامات دي نه کوي چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. د ریچارډ خبري اژانس په حواله د کلي چې طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، انتقاد کوونکو ویلي چې د ښځو له حقونو سرغړونه شوی او پر دوی بیلابیل محدودیتونه لګول شوی چې د طالبانو لژمنو سره په ټکر کې دي. په ملګرو ملتونو کې د چک جمهوریت سفیر واتسلاو بالک د اروپایي ټولنې په استازیتوب د دغه سازمان د بشري حقونو شورا ته ویلي چې له تیر اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په شدت خراب شوی دی. د بشري حقونو فعالې پرستو یاري ازادي راډیو ته وویل له میاشتې راهیسې د افغان نجونو او ښځو په اړه له مهمو بنسټونو داسې کوم پریکړه لیک نه و خپور شوی.
اکنون که این قطعنامه صادر شده من مطمئن هستم و زنان افغانستان مطمئن هست که حتما نتیجه خواهد داشت، به دلیل ای که تا حال چنین قطعنامه چنین صدایی از یک مرجع معتبر بین المللی بیرون نشده بود.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دا پریکړه لیک داسې مهال تصویبوي چې د چونګاش یا سرطان پر لسمه همدې شورا په خپل غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وضعیت بحث رابللې وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باشلی په هغه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د شوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نور اسلامي هیوادونو پر پل کښېږدي. قسم طالبانو د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا د پرونی پریکړه لیک پاړه تبصره نه ده کړې، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال ملا شیر محمد عباس تانکزی تیره پنج شنبه په کابل کې ونندرتون ته په وینا کې وویل ښځې باید په سیاست، اقتصاد او د ژوند په نورو چارو کې فعاله ونډه ولري. دغه راز د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په اخترس پیغام کې هم راغلی چې دوی هم پوهنې ته ځانګړې پاملرنه کوي، هم خلکو ته د حقونو په ورکولو کې. خو انتقاد کوونکي بیا وایي طالبان دې په عمل کې د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي ژمنتیا ثابته کړي.
و هم اورېدل چې ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په وړاندې له محدودونکو اقداماتو لاس واخلي. بل خواګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د نجونو د تعلیم په ملاتړ کمپاین پیل کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې له ژمنې سره سم ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د نجونو ښوونځي پرانیزي هغه هشټاک دی چې له پرون راهیسې په لسګونو زره کسانو بیا بیا خپور کړی. ځینو فعالانو ویلي که پر ټولنیزو شبکو کمپاینونه یې نتیجه ورنه کړي دوی به لاریونونه وکړي.
له پرون راهیسې په ټولنیزو شبکو کې خلکو د انجونو ښوونځي پرانیزي په نوم کمپاین پیل کړی او له طالبانو یې د انجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. په دغه کمپاین کې د عامو خلکو تر څنګ ګڼو سیاستوالو، فعالانو د انجونو او ښځو د حقونو ملاتړو برخه اخیستې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کړې چې نجونو او هلکانو ته د تعلیم د زمینې د برابرولو تر څنګ له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي هم ژر تر ژره بیرته پیل کړي. د نجونو د تعلیم په ملاتړ پیل شوي کمپاین یو پیلوونکي د افغان ځوانانو د ټولنې مشر عبدالقهار همت مو وپوښتو چې دا کمپاین یې ولې پیل کړی دی.
ځکه چې نجونې د افغانستان د 40 میلیون نفوس نیمایي نه زیاته برخه ده، دا سستا فلج یا مکتب ته نه ځي نو څنګه به وکولی شو چې 10 کاله بعد 15 کاله بعد موږ په افغانستان کې یوه ډاکټره یا یوه بلم د ښځو په برخه کې یوه تعلیم یافته نجلۍ ولرو.
قلملار ټولنه هم له کلونو راهیسې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي. د دې ټولنې مشر موتی الله ویسا وایي که په ټولنیزو شبکو کې کمپاینونه نتیجه ورنه کړي ممکن لاریونونه وشي.
د نجونو تعلیم د افغانانو انساني اسلامي حق دی او دا موضوع په افغانانو پورې اړه لري، نو افغانان باید خپل ژغ خپل راپورته کړي او اوس به دغه اختر دغه ژغ یو څه کم راغلی کړي. د اختر وروسته به همدغه د ټولنیزو رسنیو ژغ نور هم سیل وړیږي او که چیرې ښوونځي خلاص نه سو په دوهم اقدام کې به خلک لاریونونه کوي او راوځي به تر څو پورې خپل حق ترلاسه کړي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوي کمپاین او د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت مخکې ویلي وو چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستري په اړه د دوی د مشرانو ترمنځ سلا مشورې روانې دي. په کابل کې د طالبانو د عالمانو د شورا مشر فقیر الله فائق امریکا غږ ته په یو مرکه کې ویلي ډیر ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د ادعا کړې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو مخالف نه دی، که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د حمل میاشتې په لومړیو کې به ټول نجونې وکړی شي ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د تعلیمي کال د پیل په لومړیو ساعتونو کې یې خپله پریکړه بیرته واخیسته او لا هم نجونې نشي کولی چې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ولاړې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
سلورویشت اشاریا اته
او یو دیش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر د خوندیتوب لپاره هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی. تر اوسه د کومې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی، خو بلخوا د بېوزلۍ له امله ګڼو کسانو ویلي چې د اختر لپاره د لومړنیو توکو د رانیولو وس نه لري.
طالبان وی د لوی اختر په دریو ورځو کې د جشنونو د خوندیتوب لپاره ټول امنیتی تدابیر سنجولي او د دوی پوینه شپه ورځ به د امن د ټینګښت هڅه کوي. د طالبانو د کورونې چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور په یو ویډیوي پیغام کې چې ازادي راډیو ته رالېږلې ویلي
د دې لپاره چې هیوادوال د اختر شیبې لا په خوښۍ تیر کړي زموږ بیدار او زړور ځواکونه به شپه او ورځ د امنیت په ټینګښت کې کوشان وي. له درنو هیوادوالو غواړو تر څو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
د نورو اسلامي هیوادونو په څیر نن په افغانستان کې هم د لوی اختر لومړۍ ورځ ده چې خلک یې د قربانۍ یا اختری په کولو سره لمانځي. لوی اختر داسې وخت را رسېږي چې په افغانستان د طالبانو لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او وزګارتیا زیاته سوې او خلک شکایت لري چې د بېوسۍ له کبله د لومړنیو توکو د رانیولو وس هم نه لري. له ننګرهاره د ازادي راډیو یوه مینهواله ښکلا شیرزاد وایي که څه هم ستونزې به وي خو خلک دې اختر په خوښیو سره ولمانځي.
د خوشحالۍ موقع ټول خلکو د لاس ورکړي دي. ټول ولس باندې غږ کوم چې موږ باید خپلې مبارزې ته دوام ورکړو او بیا په تېره په د طالبانو په مشرانو باندې دا غږ کوم او یوه هیله ترې کوم چې ټولو افغان ولس حقونو ته دې درناوی ولري. په تېره بیا د ښځو او نجونو حقوقو ته دې درناوی وشي.
په همدې حال کې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ویلي چې د لوی اختر لمانځنې ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري ځکه وروستۍ پیښې د ژوند خوشحالي ورڅخه اخیستې ده.
و هم اوریدل د طالبانو حکومت کورنۍ چارو وزارت وایي د لوی اختر د خوندیتوب لپاره هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی او دا هم یو نړیوال خبر. د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو به د لویدیځ بندیزونه په اروپا کې خلکو ته ناوړه عواقب ولري. ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې د روسیې د انرژۍ سکتور لا هم استوار پاتې دی او د لویدیځ بندیزونو خپل اهداف نه دي ترلاسه کړي.
د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو د لویدیځ د بندیزونو دوام ښایي په اروپا کې د انرژي د بایو د بیساري لوړېدو سبب شي. ولادیمیر پوتین پرون د خپل لوړ رتبه چارواکو سره په یوه غونډه کې چې د تلویزیون له لارې خبرېده وویل موږ پوهیږو چې اروپایان د بدیلو سرچینو په لټه کې دي. د روسیې ولسمشر زیاته کړه تمه کېږي چې د دغو اقداماتو په نتیجه کې به په بازارونو کې د ګازو بیه لوړه او د پیرودونکو لپاره به د انرژۍ لګښتونه خورا درانه تمام شي. ښاغلي پوتین وویل په روسیه کې د تیلو او انرژۍ د سکتور وضعیت لا هم باثباته پاتې دی او د ادعا وکړه چې د لویدیځ بندیزونو د روسیې په نسبت هغه هیوادونه زیات زیانمن کړي چې دغه بندیزونه یې لګولي دي. په تیرو څو ورځو کې دا دویم ځل دی چې د روسیې ولسمشر د لویدیځ له بندیزونو د شکایت خوله خلاصوي. هغه تیره پنجشنبه ویلي و چې د لویدیځ بندیزونه په خپل هدف کې چې د روسیې پر پرګنو کې اختلافاتو او شخړو ته لمن وهل او د خلکو د روحیې کمزوري کول وو پاتې راغلي دي. وروسته له هغه چې روسیې د فبروري میاشتې پر 23مه پر اوکراین غیر مواجه یرغل وکړ لویدیځ پر مسکو بندیزونه ولګول چې د وخت په تیرېدو سره یې لا پسې سخت کړل. پوتین وویل دا چې د روسیې د تیلو پر وارداتو د اروپایي ټولنې بندیز د روان میلادي کال په پای کې عملي کیږي خو د روسیې د انرژي شرکتونه د مخکې له مخکې چمتووالی ولري. اروپایي ټولنې له روسیې د ډبرو سکرو واردات ځنډوي چې دغه اقدام له روانې میاشتې عملي کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل حکومت یې دا مهال د ریل لارو او نلیکو د زیربناوو د پراختیا پر لارو چارو غور کوي چې د ده په وینا دوستو هیوادونو ته د روسیې تیل او نفتي تولیدات صادر شي. روسیې ځینو اروپایي هیوادونو ته د ګازو او تیلو صادرات بند کړي ځکه دغه هیوادونه تیار نه وو چې د مسکو په غوښتنه په روبلو معامله وکړي.
راپورونه مو واوریدل. څو شېبې وروسته له کونړ او سرپل څخه هم راپورونه درته لرو او ستاسې پیغامونه هم خبرو.
له خبرونو ورآخوا
په کونړ کې د طالبان حکومت امنیتي مسولان وایي په ولایت کې په اختر کې د پلاستیکي وسلو او پټاکیو په پلور او د نورو وسلو پر ډزو بندیز لګولی. د دې بندیزونو په اړه له سیمې راپور لرو.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل د ټول ولایت هټیوالو ته ویلي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقو له راوړلو او پلورلو څخه دې ځانونه وساتي او همداراز خپل طالبانو او نورو خلکو ته امر کړی چې هوایي ډزې ونه کړي. امنیت قومندان د کونړ لری پرتو او غرنیو سیمو اوسیدونکو او سیلانیانو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
هر هغه عمل چې هغه د ولشت لپاره یو قسم اذی او ضرر او تشویف ورته جوړوي هغه کدی کلاشنکوفو پیرونه وي کدی پټاسو وي کدی ارسه وي نو موږ ولست اطمینان ورکوو. مکمل تدابیر مو نیولي د تاسو مطمئن اوسئ. عام ولست دا خبره کوو هم جواره ولایتونه کدلته څوک د سیلو د تفریح لپاره راځي لکه په تیر اختر کې چې امنیتي تدابیر مو ټول نیولي دا ځل مو طریقه کلک نیولې دي. الله دې خیر راولي.
د کونړ اوسیدونکي وای په تیر وخترونو کې هم د پلاستیکی وسلو او پټاقیو پر پلور او پر هوایی ډزو بندیز اعلان شوی و، خو بیا هم بازارونو کې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې پلاستیکی ټوپکې، تمانچې او پټاقۍ خرڅېدلې او همداراز پر هوایی ډزو بندیز ته چا اهمیت نه ورکولو چې د خلکو د مرګ ژوبلې او نارامۍ سبب کېده. د دوی په خبره چې دی اختر کې به وکتل شي چې هټیوال او وسلوال څومره اعلان شوی بندیز عملي کوي.
په افغانستان کې وروستیو زلزلو د دې پیښو له قربانیانو د اختر خوشحالۍ اخیستې. دوی ازادي راډیو ته وویل وروستیو پیښو یې د ژوند ټولې خوښۍ اخیستې او د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو په باور ځینې آن په دې هم نه پوهیږي چې اختر کله دی. په دغه راپور کې د قربانیانو له کورنیو سره غږېدلی یو.
اختر تیر اخترونه په سیر نه ده، ځکه تیرو کلونو تاسو مثلا ماشومانو دپاره د کور د کورونو دپاره کور دپاره د زنانو دپاره
په افغانستان کې لوی اختر خو ځینې کورنۍ چې د وروستیو زلزلو له امله زیانمن شوي د ویر په ټغر ناستې دي.
نو ساکل نشته، ځکه که درته ووایم زه خپله بازار ته
عقل الدین ګیانوال چې د خپلې کورنۍ وغړي د پکتیکا په وروستۍ زلزله کې مړه شوي وایي سکل اختر یې د غم اختر دی. هغه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ګیان ولسوالۍ کې اختر نشته او دلته لا هم ماتم روان دی. نوموړی د اختر په تړاو خپل احساسات داسې بیانوي.
اختر تیر اخترونه په سیر نه ده، ځکه تیرو کلونو تاسو مثلا ماشومانو دپاره د کور د کورونو دپاره هر څه موږ عمده کول، د اختر دپاره جمع شوې، کالي شو، لباس شو. نو سکل نشته، ځکه که درته ووایم زه خپله بازار ته هم تروسه نه یم تللی.
په دغه ولسوالۍ کې بل هغه کس چې شاوخوا لس کسه خپلوان او نږدې ملګري مړه شوي ازادي راډیو ته وویل اختر هغه مهال په خوشحالۍ تیریږي چې غم ونه لري او د کورنۍ ټول غړي درسره وي، خو سکل اختر د غم اختر دی. نوموړی وایي په تیرو کلونو کې له اختر څو ورځې وړاندې میلې کېدلې او خلکو به خپلو کورونو ته تازه وچې میوې اخیستې، خو دا ځل ټولې کورنۍ د خپلو عزیزانو په فراق کې اوښکې تویوي او د خوشحالۍ هیڅ څرک نشته.
د اختر خوشحالیانې لکه مثال دلته خو داسې خوشحالیانې لیوي و نور اختر ته کالي و لاسونه سره کول و خپلوانو ګرځېدل و، دا ټول هغه څه به ختم شوي دي چې مخکې وو. هر څوک په غم لګیا دی، یو چا نه ما تر اوسه پورې دا خبره نه ده اورېدلې چې ما کالي اخیستې دي یا د اختر په ورځ کالي اغوندم. ټول کسان غمجن دي، پریشانۍ زیاتې دي. زه فکر کوم ډېر خلک به لمانځه ته هم نه شي ولاړ، ځکه چې لمانځو کو هلته په جوماتونه وران شوي دي، چې وران نه دي ځنې د ورانولو سره مخامخ دي، د ډاره به څوک لمانځه ته هم نه شي ولاړ.
سکال اختر په داسې حال کې را رسیږي چې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان په لویدیځ پکتیکا او خوست کې زورور زلزلې لږ تر لږه زر کسان مړه او شاوخوا 2000 نور ټپیان کړل. دغه شان په زرګونو کورونه ویجاړ شول. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته په کور دننه او بهر زیاتې مرستې راټولې شوې او دغه لړۍ اوس هم روانه ده. سره له دې چې زلزله ځپلو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې ژمنې شوې، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي بیا په دې برخه کې ناخوښي ښیي.
د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ یو شمېر بې ځایه شوي اوسېدونکي ادعا کوي چې طالبان ورسره ناسم چلند کوي، خو طالبان دا ادعا ردوي. یو شمېر دغه کسان ادعا کوي چې طالبانو د بلخاب په جوماتونو کې د شویاګانو اذانونه بند کړي، خو طالبان یې یوازې تبلیغات بولي. نور حال په دې راپور کې.
له جګړې د تېښتې کیسه کوي. د دغې مېرمنې چې په خبره یې ورور یې د بلخاب په جګړه کې ترای تم سوی، له خپل کمزوري پلار او مور سره بې ځایه سوې ده. دا د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
هغه درې وخته چې به موږ اذانونه کول ګواښ یې وکړ چې نور به اذان نه کوئ. دوی خپله به 15 وخته اذانونه کول. کله چې له بلخاب څخه ووتلو د بلخاب په چک پاینټونو کې به هر څوک چې د بلخاب و له موټر نه یې ښکته کوي او ګواښ ورته کوي. زموږ نارینه شکنجه شول، ښځو ته مو ډېر سپکاوی وشو. له موږ سره مرسته نه کیږي، خدای پوهیږي چې زموږ برخلیک به څنګه شي. له ملکي خلکو سره څه کار لري؟ مې ویروي. د خلکو کورونه چور کوي، ترانسپورتي وسایل یې له ځان سره وړي. دا خو خلکو نه دي غلا کړي، په زحمت یې ترلاسه کړي.
له دې سره یوه بله سیمه ییزه سرچینه چې دا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي ادعا کوي چې طالبانو د بلخاب په جوماتونو کې د شیعهګانو اذانونه بند کړی دي.
وی ویل چې په جماعت کې نه باید درې وخت اذان وشي، باید پنځه وخت اذان وشي. دوی خپل امر کوي او خپل یې پلی کوي، اذانونه کوي، خلک هم ورته څه نشي ویلی ځکه وېرېدلی دي.
د دې مېرمنې په خبره د بلخ ولسوالۍ اکثره اوسېدونکي د سرپل ولایت ښار او ځینو نورو ولایتونو ته کډه شوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په سیمه کې د خبریالانو د نشتوالي له امله د راپورونه په خپلواکه توګه نه تاییدېږي او طالبان هم دا ادعا ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا ادعاوی ناسمې دي چې ګواکې پر اذان کوم قیدات وضع شوي وي او یا هم له خلکو سره ناسم چلند شوی وي. ځینې کړي زموږ او خلکو ترمنځ د تفرقو د رامنځته کولو لپاره قوت خپروي چې زه دا ردوم. رښتیا نه دي، په بلخاب کې کاملا آرامي ده، هیڅوک د بل چا په وړاندې کومه ستونزه نه لري او ټول هغه قومونه چې هلته ژوند کوي د یو بل ورونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور سه د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې د وروستیو نښتو له امله حد اقل 2000 خلک د خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي دي. دغه شان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې 250 کورنیو ته د مرستو یو کاروان د بلخاب ولسوالۍ ته رسیدلی دی. خو په بامیانو کې د طالبانو د حکومت امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې بې ځایه سوي کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. د بلخاب جګړې هغه مهال زور واخیست چې طالبانو اړوند 1000 قوماندان مولوي مهدي مجاهد له خپلو رهبرانو سره د اختلافاتو په پایله کې له بامیانو څخه بلخاب ته ولاړ او تر هغه وروسته طالبانو په دې ولسوالۍ حمله وکړه. د مولوي مهدي مجاهد او د طالبانو د حکومت رهبرانو ترمنځ د دې نښتو لامل د ګټو پر سر د تفاهم نه رسیدل بلل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږیست اوس هم ستاسو له پیغامونو.
سلامونه ګلونه، سلامونه د ازادي راډیو ګرانو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو، ستړي مشي، اختر مو مبارک شه، نوی کالي، نوی جامې، نوی چپلۍ، نوی صدرې مو مبارک شه. هله دا یو ښکلی رنگین شایسته اختر ولري. زه نبی الله زبلۍ د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسېدونکی، خدا وخت له خپل وطن ګل وطن لیري د ایران له شیراز مسافرینه همدا پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. هیله ده را تنه شریکی دا چې اختر ده، هیله ده د ټولو افغانانو په دې ورسته کې د ډیرو افغانانو زړه درد وکړي. د هیله ده د هغو د زړونو ته ملهم پیدا شي او دا اختر یو ښکلی او رنگین اختر شي.
سلامونه نیکی هلی دی ازادای رادیو کارکونکو اوریدونکو ته، زم احمد ګل مجبور لا ایتالیا نه وړاندې کوم. خو اختر مبارکی هم درته وایم او یو اختر عزت یا تفعیز در سره شریکو موای. زما خو وار و وار نغلو نشا کوم، خو ما را نغلو زما د زړه قرار را نغلو. اختر هم راغلو یا را نغلو، زب دا سره لاسونه چا ته ورکوم.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته نیک هیله احترامات وړاندې کیږي. زه د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ څخه زین الله انستی سره په تماس کې یم. د اختر مبارکي ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته وایم. دا یو شعر دی تاسو ته ډالۍ وي. څوک د اختر لپاره ځان جوړوي، څوک واسکټونه، څوک پیازوان جوړوي. د چا سنگار یو رنگ پرنگ اختر کې، څوک د زړو جامو گریوان جوړوي. د چا نکری جو باندې سره لاسونه، څوک تصویرونه د جانان جوړوي.
کشکی ماشوم وای بیا می د اختر منځلای، څومره خوند به کولای، څومره خوند به کولای. کشکی ماشوم وای بیا می د اختر منځلای، څومره خوند به کولای، څومره خوند به کولای.
بلی السلام علیکم، سید محمد یوسالم د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د کلایبوس د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام لیږدم. د لوی نیکمرغ اختر مبارک ټولو اوریدونکو او د ازادي رادیو و کارکونکو ته وایم. خصوصا زما وړونو مسافر دي په ایران کې دي، هغو ته بیا خصوصا خصوصا د لوی نیکمرغه اختر مبارکي ډېره ډېره ورستوم د ازادي راډیو د طریقه څخه.
ازادي راډیو په لنډو څپو،
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
اته بجی او دیرش دقیقې شوې د روانې خبرونې په پاتې برخه کې درسي سات خبرونه به ووري، خو تر هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له اسلامي نړۍ څخه غوښتي چې له طالبانو سره استدلال وکړي. ښاغلي غنی دا خبره تېره شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو په زلزله ځپلو سیمو کې د چارو د همغږۍ لپاره د دوی شریکان خپلو کارونو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي، دغو کاري ډلو د روغتیایي خدماتونو او اقداماتو د څارنې لپاره هلته روغتیایي کمپونه هم کتلي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غوښتي چې د ښار د پاکۍ لپاره د خپلو څارویو پاتېشونی په مشخصو ځایونو کې واچوي. تر دې مخکې شکایتونه کېدل چې خلک تر قربانۍ کولو وروسته د خپلو څارویو پاتېشونی د لارو او سړکونو څنډو ته اچوي، چې هم نظافت خرابوي او هم بدبویونه جوړوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د جاپان د پخواني صدر اعظم شینزو آبی پر وژل کېدو د جاپان حکومت او ولس ته د خواخوږۍ پیغام ورکړی. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، جاپان له افغانستان سره نږدې اړیکې پالی او د پخوا په شان په دې وروستیو کې هم د افغانستان له ولس سره د پام وړ بشري مرستې کړې دي. د ایران د پارلمان یو غړی وایي په ایران کې د درملو کموالی حساس پړاو ته رسیدلی. عبدالحسین روح الامینی وایي په دغه هیواد کې د درملو جوړولو صنعت د سقوط په حال کې دی. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په تیره جون میاشت کې د درېمې میاشتې په مخه د غنمو په ګډون په نړۍ کې د نورو خوړو بیې یو څه ټیټې شوي، خو دغه بیې بیا هم تقریبا تر بل هر وخت لوړې پاتې دي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، په دې خپرونه کې درسي ساعت خپرونه به راسره اوري. دا خپرونه واوري، تاسو ته ښه اختر غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسي ساعت خبرونه تر هر کله راشي. په نننی درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات لولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هر جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انځورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکاره کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي، چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمېر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کېږي چې تر ډېره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کېږي. د بېلګې په توګه پخوا هیږه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کېږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کېږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کت لرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کېږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کېږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کېږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډېر لیدل کېږي. په دغه هیواد کې 441 ډوله الوتونکي لیدل کېږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمېر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بېلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزني په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسېږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چې تا ویني چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کېږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د عرض البلد له 3 درجو څخه ډېر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بېلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تېروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کېږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید یو ستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بند دی. خونکی به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکی کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یوه لویه دستګاه ده چې له کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,60,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی وو. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب سول د برښنا د لسترارولو توربینونو پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکي پر ډم جوړه ده، د کجکي د برښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکي د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهرشاه بابا په شپو کې ترسره شوې. او یوازې دا نه چې د ظاهرشاه بابا په شپو کې د کجکي برښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسون په برخه کې ظاهرشاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهرشاه بابا په شپو کې بشپړ شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهرشاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکي کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکي برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرشت، سنګین ولسوالۍ، کجکي ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکي برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ شو، چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم شي، جوړ شي او پر ځای نوي شي. خو د دې څخه تر 15 کاله ډېر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پر ځای دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روان دي. تاسو په تصویر کې د کجکي د برښنا دم یا بند وینئ.
د کجکي د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکی شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کې نن دغه د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څو باندې ډیرو ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قرطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراز څخه عبارت و. له دیارلس سوه درو څلوېښت لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب الاوبو درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په دیارلس سوه درې څلوېښت لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هېواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغییرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والي په واسطه چې له مرکز سره مستقیمه اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدلې شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دی. د ولسوالیو اداره له ولایت او د هغه اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والي د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والي د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په دیارلس سوه اویا هجري شمسي کال کې دوه دېرش ولایتونه، څلور نوي ښاري ساحې او دوه سوه څلور نوي ولسوالۍ او درې زره پنځه سوه اصلي او فرعي کلي شامل وه. له دیارلس سوه پنځه اتیا لمریز کال څخه وروسته دوه ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړې شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته شي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راشي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت اته پنځوس زره کیلومتر مربع مساحت لري. نو دا چې اته پنځوس زره کیلومتر مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ مساکلا ګریش، دا باید په ولایاتو بدل شي یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف شي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ پنځه زره کیلومتره ساحه